سلامونه وخت ما شندري بجي سوي د مشالې ډو په یو بلګړي کې مزه عبد الحی کاکر هر کله کوم په اول نیمای کې به درته ریپورتونه وی او په دوم نیمای کې به د مشال مرکوي چې نن د جمعیت اسلام له یو مبشر حافظ عبد الله سره ده. په ریپورتونو کې به د سر ریپورت په پېښور کې د دوو سکانو د وژلو په اړه معلومات او د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پرونی سګو حمله تفصیل او یو شمیر نور ریپورتونه به هم وی. خو په فایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
سلیم شیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې په بټتل سلولار کې دوه سکان وجل شوی. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیرابیلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. او د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هرسوک نن د خپل هیواد دفاع د پخواني ولسمشر خلیفه بن زاید النهیان په مړینه د غمرازۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې د مای پر 15مه په بټتل سرولار کې دوه سکان وجل شوې دي. د سربند تانی مرستيال محرر اسماعیل خان د مای پر 15مه مشال ریډیو ته ویل چې وجل شوې کسان رنجیت سنگ او کول جیت سنگ نومیده او په خپل دکان کې ناسول چې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشالی دیو تا ویلی چې په دې خار کې د 2009 میلادي کال راهیسې شاوخوا 21 سکان وجد شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیرابیلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د پاکستان د پوځ د اماریکو دفتر آی ایس پی آر د مای پر 15مه په یو بیان کې ویلي چې یوه ورځ مخکې د مای په 14مه د میرعلي په عیدک کې د پوځ پر ګاډي په ځانمرګي برید کې درې سرتیري او درې ماشومان ووژل شول. په بیان کې راغلي دي چې په برید کې درې سرتیري ټپیان هم دي. خو د شمالي وزیرستان د انتظامی دفتر یو چارواکي د مای پر 15مه مشال لیدو ته وویل چې په پیښه کې درې سرتیري او وا ماشوم وجل شوی او درې پوځیان او درې ماشومان جوړل دي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف پر سرتیرو پر برید خپګان خودلې ده. خو هغه پر ټوئیټر لیکلی چې د سرتیرو د برید غچ به د ترهګرۍ د ختمولو په شکل اخلي. بلخوا پولیس چارواکو مشال لیلو ته ویلي چې د مای پر 14مه ماخام د میرامشاه په ډانډي سیمه کې وسلوالو د یو دکان مخې ته پر ناستو دی کسانو ډزې کړي چې پکې څلور تنه وجل شوي او یو ماشوم جوبل دی. له دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو شمېره 1400 ته ورسېده. په هغه قبلي سیمه کې د تازه حملو ذمواري چا نه منلې. د سوات په منګور ښار کې 14 دوه کسان وجلی او 12 جوبل کړی دي. د دې ښار د پولیسو مشر باچا حضرت بیګا مشالی لوته ویل دا 14 پرون د مای په 16مه په سیدو شریف کې د دارو درملو جوړولو په یو کارخانه کې شوی او وجلی کسان د کارخانه کارکونکو دي. وجلی او جوبل کسان د کارخانه په ملبه کې غیر ول چې د استرو لپاره د بیړنیو مرستو حکومتي اداري کارکونکو په سمدستي دوه سیمه ته ورسېدل. دوی وایي 14 د کارخانه چت راغورځولې او نږدې کورونو ته هم ځان رسولې ده. دا راس په جوبلو کې د کارخانه په خوا کې د یو کور شپک خزي هم شامل دي. پولیسو مشر باچا حضرت د دې 14 د نویت پاړه سندې ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیون اوري. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان د غړي علي وزیر گرفتاری خو ولیده. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال لري ته وویل چې دا مقدمه په 2013 زیږیز کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تانه کې درج کړې شوې و.
دین اوڑان دے پتبان دے دری اف آئی آر کے دے نیولے شو دا دو کی زمانت شوے دے او پا دریم کی ہم پات لسم تاریخ ہو زمون واسق یقینو چھے انشاءاللہ پاگے کی بم زمانتو شی نو دائی پی وست سلورم کی سم پکے اونیو پکار خدا ہو چھے بری دبان دے چھے سم ری اف آئی آر مخینے پکے دے خوالے ویچے ٹول خو یو یو کی نسی.
په مخکینو درو مقدمو کې پر علي وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه ول چې هغوی رد کړي وای د خپل حقوقو لپاره پوره نه حلیدلې کوي. علي وزیر له تیرو اوولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ نن د خپل هیواد لخوا د پخواني ولسمشر خلیفه بن زاید النهیان په مړینه د غمرازۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. د هغه هیواد اوږدمهاله ولسمشر النهیان د مای پر دیارلسم مړ شوی و. د هرزوګ دفتر اعلان کړی چې اماراتو ته د اسرائیلي ولسمشر په سو ساتنی سفر کې ټاکل شوی چې هغه به د نورو هیوادونو د مشرانو سره په ګډه د متحده عربي اماراتو نوی ولسمشر محمد بن زاید النهیان سره هم وویني. په 2023 میلادي کال کې د متحده عربي اماراتو د اسرائیلو سره د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو سره سفارتي اړیکې جوړې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات عادي شول. د دې نه مخکې مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه وو چې اسرائیل سره یې سفارتي تعلقات ساتلي ول. مشال خبرونه پای
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس هم د ریپورتونو برخه ترازو لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل پولیسو ویلي د پېښور کې دوه سکان وژل سوي دي. ویل کېږي دا ډول وژل سوي کسان دکاندارانو. پولیسو د پېښو پر ضد ریپورت درج کړی او وایي چې پلټنې روانې دي. د دې زموري لا چار نه د منلي بل خو د اکټیټونو د حکومت مبارزانو د پېښه غندلې او حکومت یې د سکانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په دې اړه لا انیسا اجمله تفصیل اورو.
د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې نن په بټاتل سلور لاره کې دوه سکان وشل شوې دي. د سربند تاڼې مرستيال محرر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوې کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومیدو په خپل دکان کې ناستو چې نامعلومه کسانو په ډسې وکړي.
یر د پیښه خو جیده تقریبا 15 منټه کم یا لس منټه کم لس بجې وې. دا وسې ټایم کم او بشو او سهار دی د ډبګری ګارډن رهائش دی او بیسیکلی اپریدی دی. دلته مصالو دکان لري. مصالو خپل خپل دکان کې دوړ نه سو بس په موټر سایکل باندې دوه نه معلوم کسان نه د دوړ وښته او هغه تختیدلې.
پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیخي زمواري لا چا نه منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې په دې خار کې د 2009 کال راهیسې شاوخوا یوشت سکان وشل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د اقلیتونو پر ضد د حالاتو لبجې له پیښوره د سکانو په شپږو سوو کورنیو کې درې سوه د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې دي.
نمخه بازار صدر روډ باندې حکیم ستنام سیم دې نمخه تقریبا دا یو شپږ سنت شو زموږه الله دې زموږه مول باندې رحم وکړي. په 2009 نه شروع شوې دا ټارګټ او په خبره کې زموږه سې کمیونټي چې دا ډېر زیات دي او دا هغه خلک دي چې ټول ټرایبل ایریا سابقا چې کوم خیبر شروع ورغزي شروع پړچنار سایټ شو د دې ساده کوم جنسي دې نه دا ټول خبره غوړول په خبره کې آباد شو. نو دې یره نه تقریبا 600 کورونه اوس تقریبا 50% خلک شو شو لاهور ته فیصله واته
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې پاغو هوادونو کې شامل کړي چې په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. د روان کال د اپریل په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل ریپورت کې بیا ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې په اقلیتونو حمله شوی حکومت یې په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې په تیره یو لسیزه کې د لګکې او د ساتنې یو شمېر قوانین منصور کړي او یا یې پکې بدلونونه هم کړي دي.
تاسو د سکانو د وژنو په اړه د انساج ملخ ریپورت واوریدئ. یو هم شمالي وزیرستان ته ځو چې پرون پکې بلابلو پېښه کې امنیتي سرتیرو په ګډون ماشومان وژل سوي او ټپیان سوي دي. یو پېښه د میرالی په ایدک سیمه کې سوي چې پکې د پوځ په ګاډي ځان مرګي برید سوي او بل پېښه بیا د میرام شاه په ډانډې سیمه کې نامعلوم اوسلوالو د یو دکان مخې ته په ناستو ځای کسانو ډزې کړي. تر اوسه چا د دې دواړو پېښو ذمہواري نه ده منلې. په دې اړه به تفصیل له خپل همکار عمر وزیر واورو.
متعداد چې کوم بیا راپورونه دي خو تر اوسه پورې چې کومه تایید شوی راپورونه دي هغه دا دي چې یو ځانمرګ درې د شمالي وزیرستان په امیرلی کې په ایدک سیمه کې چې تیر مازدیګر محل شوی دی. دلته د امنیتي سرتیرو په ګاډي باندې ځانمرګ درې چې شوی دی په هغه ځانمرګ درې کې آی ایس پی آر د فوج کومه ماړي کو څنګه دا هغه تر مخه په دې کې درې فوجیان وژل شوی دي. درې فوجیان په دې کې ژوبل شوی دي. د دې تر څنګ درې ځایی ماشومان هم د آی ایس پی آر په وینا په دې کې وژل شوي. بل طرف ته دغلته چې کومه ځایي انتظامیه ده مرستیال کمیشنر د شمالي وزیرستان میرعلي چې کوم کنټرول روم دی او د شمالي وزیرستان میرام شاه چې کوم کنټرول روم دی او د رنګې پولیس چارواکو دا هغوی چې کوم ریپورت تیاریږي او بیا لګل کیږي دا هغوی ریپورت تر مخه لږ شي په وړاندې چې موږ هغه سره خبرې شوې دي. هغه بیا دا وایي چې په دې کې بالکل درې سرتیري وژل شوي دي په ځانمرګي برید کې. درې سرتیري ژوبل شوي دي. د دې نه علاوه یو ځایي ماشوم هم په دې ځانمرګي برید کې وژل شوی ده چې هغه جنازه شوی ده. هغه جنازه چې کومل ته ځای خلک چې هغه سره موږ خبرې شوی دي اوزی ممدی او پېټک چې دا هغه جنازه شوی ده. دې نه علاوه هغه ریپورت دا وایي ځای انتظامیه و چې دا نور درې ماشومان کې دي ماشومان نه دي بلکې 15 کاله 30 کاله د عمرونه دي هغه په دې کې ژوبل دي مړه نه دي دا دوی ریپورت سره مخه پای پی آر وایي چې نه دا درې وړه ماشومان هم په دې کې وژل شوی دي بل طرف ځاهی چې کم ریپورت ته اوس تازه ریپورت عبدالحی کاکړ دا دي چې مونږ په دې کې الته چې د خلکو سره خبرې شوې دي زاهد د دې کو سیزون کې دغه سره لږ درې سلور منټه مخکې زموږ ته مشال ریډیو خبرې شوې دي هغه نه علاوه هغه دکاندار رحمان الله چې د دې ځانمر کې بریج چرته شوې دي هغه ته مخامخ دکان دی هغه هم بیا دا وایي چې په دې کې درې سرتیریو نه علاوه درې چې قبضه یې کسان دي هغه هم وژل شوې دي نو دا درې قسمه راپور دی ای سی آر هم دا وایي چې درې سرتیری وژل شوې دي درې ځایي کسان یا ماشومان هم په دې کې وژل شوې دي او درې سرتیری ژوبل شوې دي او د پولیټیکل انتظامیه راپور بیا دا وایي چې نه ماشومان ته کم ځای دی هغه یو ماشوم او جل شوی دی او درې نور یا ژوبل دي
لدی پرته
دا هم چې یا بد کې دي شي درو نه نوی راوړل شوی دا نه علاوه بیا په میرامشا کې هم یو بل بریج شوی دی تیر شپه چې وسلوالو د غلطا د دې کړي دي په عام خلکو ځای خلکو باندې هغه د یو تل مخ ته ناسو په هغه کې سلور کسان وژل شوی دی عبدالله کاکړ په دې سلورو کې بیا یو ماشوم هم شامل دی چې دا غفلار هم په دې کې وژل شوی دی یو درې سلور یې د کلن ماشوم دی ورته یې پلار او درې کسان نور یعنی سلور کسان د ماشوم په ګډون په میرامشا کې هم په دې حادثي برید کې وژل شوی دی چې دا شپږم حادثي برید وو په دې کال کې او یو کس په هغه کې ژوبل شوی هم دی تر اوسه پورې چا هم د دې
دا او د مشال ریډیو همکار عمر وزیر سي د شمالي وزیرستان کې د سو حملو حال راکو په پېښور او شمالي وزیرستان کې د حمله په داسې حال کې سوي چې هم پرون د جنوبي وزیرستان زخه درې مسجرګه په افغانستان کې تری کې طالبان پاکستان سره تر خبرو ورسته ستنسوي او ټاکسوي نن په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د امنیت په نوم جرګې ته حال ورکړي کچم د پاکستان حکومت له تری سمو د رایسي له ناقانونه ګرځول سوي د تری کې طالبان پاکستان سره د روغې جوړې په خبرو بوختي خو چېرون کې وایي حکومت لپاره د طالبانو شرطونه پوره کول ډیر ګران دي په دې اړه د اشتیاق مسجد ریپورت واورو
د تحریک طالبان پاکستان یو مشر د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته مانلې دي چې په اوته ګاډیو کې د مسجد مشرون د دوی سیمه ته وراغلي وي او د جیمې مقصدان ماړی د دوی د سره خوړلې دو طالبونه د مسجد مشرون ته په ول مستیا کې د سالور 50000 روپۍ بنه او خستلای شوی وز حلول کړای وو او د مقصدان ماړی بنه د خبره نه پاس د مسجد دغه مشرون د طالبونه سیمه نه واپس تللی دی د مسجد جرګې مشرونه په افغانستان کې د تحریک طالبان مشرونه سره د خبرې په براکشه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل
اصل د مسائل عرفو جرګه دو نو موږ ورته لاري چې جرګې ولا قصون کته خلاص باندې وي نو ان شاء الله تعالی جرګه د مسائل حل کول د پټول نه شر افشان دی موږ ورته لاري ها کنه چې دوه فرصت د نیوز افغانستان د دغه مشکل ستونزې د حل کولو لپاره څه اخلاص کړه د قدرلا او
خو د پښتون ژغورنې ورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې افغانستان ته تللی د مسجد جرګې مشرون د قوم نمائندګي نه کوي دا د پاکستان حکومت نمائنده جرګه دو
چې ما جرګه تللی دو اول خو دا د مسجد قوم جرګه نه دو دا چې کین د سرکار خالته لري د کار ملکون دی هغه تللی دی او د قوم دا موقف تای اول ورځ نه چې امن زموږی د ریاستو مشته امن روکاوی نیز د مذاکرات خلاف نه وي خو نیز د مذاکرات مفید قوم د دخشي احسان نه دی او ویلې چې دغه نقصان مشمالین دی کات چیرې حکومت دا غوړي نو صوبایي اسمبلی شته قومي اسمبلی شته پینټس دا د نیز منتخب نماینده استا هغه دی وکو
مشال ریډیو په قبایلی جرګې د کې طالبان سره د امن خبرې په باراکښې په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسجد سره چې تماس ونیولي هغوی د دغې جرګو په باراکښې وویل
جرګې خو مخته همې راغلي دي طالبانو ته د مسجد ه د وزیر ه او د حکومت یې طرف ه دی سره رابطې کېږي او د ټي ټي پي چې کوم شرایط دي خو وسه پورې په هغې جوړي ورته نوستي چې دا علاقه غوړي
او وی چې لکه مخ ته څنګه فوج او هغه خپل کله ته دو دا داستا زیس هانوی یہ پورا دیر سیریس ایفورت کو چار دائی دے پاکستان چے دا کم سیاسی لیڈرشیپ چے دائی پیشلی دا فضل رحمان دے جماعت اسلامی دے دا نور نو دا خوکی دا طول خلق سر یوجویشی دا طول سر اکشینی دا خبر او بیا کیوی دا خالی فاوج و ٹی ٹی پی خونسی سر حال کاولن او نا خالی دے فاتا دے خلقی یا دے ماسی دے وزیر پا جرگی حال کیوی
دے ماسی دے مشرون جرگا دے افغانستان پکتیکا برمل سیمینا دے انگورڈا سرحدی دروازے پلار واپس سویلی وزیرستان تار راسیدلی دو او سابو پا پنجلاسم مئی بنے او پا سویلی وزیرستان ماکین سیمکشی ددرے ماسی دے مشرون جرگا وو کیجی چھ پا کیمکشی وو پا سویلی وزیرستان کشی دے امن پا باریکشی وو خابر کیجی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او سمله جنوبی وزیرستان سره تړلې یو بل ریپورت هغه د چپد سال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ته د مئی پر یو لسما سند های کورټ ضمانت ورکړ. نوموړي پروند په یو بل مقدمه کې ونیول شو. د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ وای د دې ځخه وړاندې په درو مقدمو کې نیول شوی و چې په دوه کې ضمانت شوی او په درېمه مقدمه کې د مئی پاتلسمه د ضمانت ډیر امکان و خو دا اوس په علي وزیر څلورمه مقدمه جوړه ونیوي. پالي وزیر ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه لګول سوي چې دوی ردوي وایي د خپل حکومت لپاره پر امن مبارزه کوي. علي وزیر له تیرو اولس میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په دې اکټر نور حال له کراچۍ د مشالېډو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په یو بله مقدمه کې گرفتاری خودلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د مای په سوال لسمه مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې درج کړې شوې وه.
نن علي وزیر گرفتاری په سلورم اف آی آر کې او خولا پاغه کې نن گرفتار کو سنټرل جیل کې او دا سلورم کې شو د نوړان په دمانې درې اف آی آر کې دی نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوه دی او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقین چې ان شاء الله پاغه کې به ضمانت وشي. نو دای په سلورم کې سم پکې ونیو په کار خدا و چې بری دمانه چې سمره اف آی آر مخ کې نه پکې دی خولې چټول خو یو یو کې نشي.
دالی وزیر په ضد د کراچۍ پولیسو لخوا دا مقدمه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د مای په یو لسمه سن های کورټ علي وزیر ته د کال 2013 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړي او لدی وړاندې هغه ته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې د کال 2006 د سوراب کورټ په مقدمه کې ضمانت ورکړي وو. بلخوا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې د کال 2019 په یو مقدمه کې هم د ضمانت لپاره خواص د ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړي شوې دي. د علي وزیر وکیل وایي چې په کراچۍ ښار کې د هغه په ضد د سلورمه مقدمه د پولیسو لخوا مخې ته راغلی ده. د پولیسو په وینا په دې تازه ښکار کړې شوې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نومونه هم شامل دي. په یاده مقدمه کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تور پر کړې شوې. پولیسو تور لګولې د پی ټی ایم مشرانو او غړو د خار په پورت بیسن سیمه کې یو غونډه یا کارنر میټینګ کړی وو او دا مقدمه له هغې وروسته درج کړې شوې. پی ټی ایم د کراچۍ غړي محمد شیر مسید د مای په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د کال 2013 د سوراب کوټ د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره پورت بیسن سیمه ته تللی وو چې پولیسو پې مقدمه درج کړې او وسیع ښکاره کړي.
په 2018 چې کومه دا 13 مئی 2018 جلسه نه مخشه دا جلسه کمپین د پاره علي وزیر محسن داوړ راغلی وی او په 9/5/2018 کې په بورډ بیسن کې په یو فلیټ کې دی چې ته تللی وی اسې مجلس ته تللی وی. نو هغه د فلیټ کې په ناستی او د چې په سکولو باندې په دوه باندې دغه اف آی آر لانس شوی وو. په د یو بل اف آی آر کې په څلورم اف آی آر کې د باقاعده گرفتار شوکو.
پی ٹی ایم چې په کراچۍ کې روان کال په فروری کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنې سملې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې لیکلي معاهدې وروسته دغه پرلت ختم کړي وو. د پی ٹی ایم په وینا سن حکومت ورسره دا ژمنه هم کړې وه چې د پی ټی ایم په ضد به په سند صوبه کې نورې مقدمې نه جوړیږي. سند حکومت د پی ټی ایم د نورو غوښتنو سره دا غوښتنه هم منلې وه چې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور ملګري به د قانوني لارې خوشي کوي. علي وزیر چې د تیرو ولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه په 14 دسمبر 2000 کې د پېښور پولیسو د 6 دسمبر 2000 د سوراب ګوټ جلسې ته د کړي ویناګانو په تور کې نیولې وو. هغه ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې، خو هغه له دغې 100 میاشتې مخکې د 2018 په یو مقدمه کې گرفتار کړې شوې او بیا روان کال په فروری کې په یو بله مقدمه کې گرفتاری ښودلې شوې وه. په کراچۍ کې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو مشرانو او غړو په ضد جوړو مقدمو کې پولیسو په دوی د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تور پورې کړې، خو پی ټی ایم وار په وار ویلي چې غورځنګ یې د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO.
د پاکستان سپریم کورټ دوه کیسه جرګګۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د صوبې د پولیسو په تانو کې دی شزینه پلټون کې وټاکی چې دا راز د غیرت په نوم د وژنو او د شوزو پر ضد په جرمونو کې شزینه گواهانو په اسانی پلټنې وکړي. د حکومت لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې وایي په دې ډول مقدمو کې د ناقص پلټونو لامل 95% مجرمان د سزاګانو څخه بچ سي. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د لارښوونه یو شګام بللی او عملي کولو هوډ څرګند کړی. نور تفصیل به مجید بابر څخه واورو.
د پاکستان ستر عدالت د خیبر پختونخوا حکومت ته د خزو پر ضد د جرمونو او ناموسي وجنو د پلټونو لپاره د صوبي په پولیس تانو کې د خزینه پلټونکو د ګمارلو حکم ورکړی دی. د مئی په 14 ستر عدالت په ناموسي وجنه کې ککړ د مردان د یو کس د ضمانت د مقدمې د اوریدنې پر مهال دا امر وکړو. په ستر عدالت کې په قاضي فایز عیسا او یحیی اپریدی مشتمل بنچ دا امر پس له هغې وکړو چې په مردان کې د یوې ناموسي وجنې پلټونکي پولیس چارواکی عدالت ته وویل چې د مقدمې یوې خزینه عینی شاهدې د تورن کس جنابلی پر ضد د گواهی ورکولو نه انکار کړی دی. پښتنه دادا چې آیا د خزینه پلټونکو ګمارل به د خزو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې نتیجه ورکوونکي کردار ولوبوي او کنه. په جواب کې د مردان د پولیسو د پلټنې په څنګه کې پولیس چارواکي محمد فهیم وویل خزینه گواهان د نارینه پولیس په مقابله کې خزو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بي ویری او پوره اعتماد وي. محمد فهیم دیاتوی ممکن ادا د مجرمینو د نه صدا کېدو تر شا د پولیسو لخوا د جرم ناقصه پلټنې بای او سبب وي، خو سزاګانې ورکول د عدالتونو ذمہواری ده. خو په پیښور کې د بشري حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې بلو وینز یو مشر قبر نسیم وای چې په ناموسي وجنو کې د ککړو کسانو د نسدا کېدو ترشا په هیواد کې د دیت قانون د خاندان لخوا معافي د نږدې خپلوانو ککړتیا او په ځینو مقدمو کې ناقصه پلټنې هم مهم وجوهات دي.
د 5% نه به هم داسې کم کیسونه وي چې هغه کې د غیرت په نوم په قتل کې مجرم ته سزا ملاوي شوی او اکثر صورتونو کې هغه بری کړل شي. مونږه نن دودره کال مخکې په خیبر پختونخوا کې یو سروي کړی و چې هغه کې مونږ دا جایزه غستلې و چې څومره داسې کیسز دي چې هغه کې خزو ته د جنسي او د صنفي تشدد کیسونو کې خلکو ته انصاف ملاو کړل شي او یا په داسې کیسز کې چې کم دینو اکوټل شي، ولې چې د انصاف تقاضې د پوره کولو حواله سره په پولیس انویسټیګیشن کې داسې ایویډنس موجود نه وي یا په دې کې خلک گواہی ورکول ته او دې ته تیار نه وي او مخې ته ناراضي، نو اکوټل ریټ چې کم دی نو هغه زمان اندازه مطابق 95% نه هم زیات ده.
بلخوا د پیښور های کورټ وکیله مهوش محب کاکا خیل خوشبینه ده چې د ښځو پر ضد د جرمونو د مخنیوي په قوانینو کې د نوو بدلونونو له مخه د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې د ریاست د فریق جوړېدو له امله سزاګانې ممکنه شوې دي، خو د نوموړې په خبره د دا ډول مقدمو منطقي انجام ته د رسولو بنیادي سبب د پولیسو پلټنې وی.
بالکل جی، سزا ورکړې کېدی شي. اوس چې موږ سره نوې کم کیسونه رالل، سپیشلی ما استاد یو د میاشتې مخکې د ریپ کیس وکړو، هغه کې کنویکشن هم وشو، سزا هم ورته ملو شو. نو اوسني قوانین هم مضبوط دي، موږ سره چې کم موجوده قوانین دي، چې کوم د پاکستان پینل کوډ قانون دی، هم ډېر مضبوط قانون دی، هغه کې مجرم ته سزا چې نه ملاویږي او دغه بیل یا اکویټل کیږي، د هغه مهمه وجه هم دی چې انویسټیګیشن ښه طریقې سره نوی شوی. نن سبا په پورا ملک کې په دې باندې کار روان دی، ډفرنٹ این جی اوز هم په دې کار کوي چې د انویسټیګیشن افسرانو ته ٹریننگ ورکړي شي چې دوی ښه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي او خپل رپورټونه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل محمد شمایل بٹ د مئی پسور لسم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ستر عدالت دا حکم به منی او په پولیس محکمه کې د ښځو پلټونکو ګمارل به یقیني کوي.
سپریم کورٹ یو ډېر مستحسن ڈائریکشن دی، او په دې باندې د سپریم کورٹ د کیس نه مخکې زما او د چیف سیکرټری او د آی جی پی یو غونډه شوې وه، او موږ په دې باندې اتفاق کړو چې موږ ته فورن د انویسټیګیشن برانچ بیف اف کورو ډېر زیات ضرورت دی. دې لپاره موږ یو دوه درې سکیمز هم هغه کې ڈسکس کړي دي. هغه کې یو سکیم دغه هم و چې موږ د فیمیل انویسټیګیټر پر لګو، او هغه نه علاوه موږ یو بل سکیم دا هم دی چې هر یو تاڼه کې کم از کم دعا او چته ممکن وي نو دوه نه زیات، خاص کر کے فوکس بھی پر این ایم ڈی باندې چې هلته موږ هر یو تاڼه کې دوا یا درې یا سلور لا گریجویٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ضرور.
د شمایل بٹ په خبره دا محل په صوبه کې صد پاسا درې سو تاڼي او صد پاسا یو لک دیرش زره پولیس سرتیری دي، خو په صوبه کې د پولیسو پلټونکو شمیره د زرو سرتیرو نه هم کم ده. د بٹ په خبره د دې پلټونکو د برتی کولو لپاره په راتلونکي کلنی بجټ کې پیسې هم مختص کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او سم د ریپورټونو ورستی ریپورت تر ازو، د افغانستان د پکتیا په سمکنو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون د خلکو لخوا د ټاکلي ولور د پلي کېدو د ارزونې په خاطر کومې ناستې شوې. مشرانو ویلي د کوچني اختر را په دې خوا چې د ولور اندازه 15 لک افغانۍ ټاکل شوې، ټولې کوشتنې د همدې ولور لمخې شوې. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په لوی پکتیا کې هم د ښځو لوړ ولور خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نور حال به د نجیب الله خیل په ریپورت کې واورو.
د پکتیا ولایت د سمکنوی د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد سرګندونی د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوی ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پر لپسې سلام شروع وروسته د سمکنیو قومي مشرانو او دینی عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ ټاکلی و. د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالصمد حامد مشهاد راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لاس نامزاده تقریبا دا اوښوي چې په هغه پریکړه په اساس وي، نو دا غونډه چې نن تر سره شو د هغه د پریکړې فیصلې د تعقیب د پاره وه. ولسونه هم خوښ وو. مونږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دي مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیلو په ځای وستیلو چې مونږ نور جګ ولوار خواښ نه یو او ورکوو یې نه او پنځه لکه روپۍ دلته ښځې وده شوې.
قومي مشر خیال سمکنی وایي پنځه لکه ولوار په خپله مشرانو وټاکه او دوی ډاډه دي چې دا پریکړه به پلي کیږي.
ډېرې خبرې مونږ د پکتیا کې د جارګو د لارې او د مشرانو د لارې حل کیږي. دا کومه پریکړه چې وشوه دغه زه اطمینانی یم چې دا مشرانو د لارې او مشران امارت شریخ کې نسل دا پریکړه وکړه. نو امید خدای تعالی رم اویا فیصده اتیا فیصده چې انشاءالله کوشش به کوو دا به خدای عملي کړي.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډیر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته لشلو نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاح نامې راغلي دي موږ تایید کړي دي. که چا د دې پریکړې نه مخالفت کوو سرغړونه یې کوله موږ به بیا اجرات کوو. کار ډیر ښه روان ده. ولس راضي ده او د خلکو ستونزه ورسره حل شوه.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مې په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلام مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
تاسو مشال ریډیو ری او د نجیب الله خیر رپورټ ورده تر دې لمخه چې د مشال مرکې لورسو د پاکستان او د سیمې په اړه مو خبرونه دادي چې په پېښور کې نن په سربند کې پولیسو ویلي چې د بټتل څلور لارې کې دوه سکان وشل سوي دي. د سربند تړې مرستال محرر اسماعیل خان د خبره مشال ریډیو ته کړې ده. او بل خو بیا په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پېښو کې یعنی دوه بیلابیلو پېښ کې د درې پوجان په ګډون په مجموعي توګه لس کسان وشل سوي دي. او د خبره د پاکستان د پوځ اماډیکو دفتر ویلي چې په پرونی په یده په ګاډي په ځانمر کې برید کې درې سرتیری او درې ماشومان وژل سوي. خو بیا ځای تنظیمي وای چې په دې پېښه کې یوازې درې سرتیری وژل سوي او یوازې یو ماشوم وژل سوي ده. او بل بیا د پسواد کې هم په بنګور شهر کې 14 دوه کسان وژلي او 12 جوبل کړي. د دې شهر د پولیسو مشر باچا حضرت بیگم مشال ریټول د 14 پروند په سیدو شریف سیمه کې د دارو درملو جوړولو په کارخانه کې سوي. او د کراچي پولیسو بیا په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر گرفتار کړي دي. د نوموړو وکیل قادر خان ایډوکیټ پروند مشال ریټول چې د مقدمه په 2013 کال کې د کراچي په بوډ بسن تانه کې درج کړل شوی و. علي وزیر لتیرو پولیس مشر رئیس د کراچي په زندان کې دی. او د اسرایل ولسمشر اسحاق هرزوګ نن د خپل هیواد لخوا د پخواني ولسمشر خلیفہ بن زید الدهان په مړینه د غم راضی لپاره متحده عربی امارات ته تللی. دا خو نن خبرونه تاسو مشال ریډیو تاسو لپاره لري. او سم مشال مرکې ته راځو چې جمعیت اسلام فزر منډلې مخکښ او پخواني سنیټر حافظ عبدالله سره سویدا د دې قربا کولای استي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو درکو د مشال مرکه کې زستاسو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند او د کار پاړه به د هغوی لخلینه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت مولانا حافظ حمدالله صاحب ملمه دي. نو موړې د بلوچستان صحت صوبایي وزیر پاتې شوی دی، عمده غشان په سېنېټر هم پاتې شوی دی او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګون سره تعلق لري. حافظ صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم. حافظ حمدالله صاحب زمنګ اوریدونکو اکثر تاسو یو سیاسي مشر پتوګماني ګوري او ګوري هم نو زمنګ اوریدونکو ته چې تاسو د بلوچستان کمی سیمه سره تعلق لرئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. زه بنیادی طور زما پیدایش چمن شارګوټي سره زما تعلق دی، چې هغه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي د کبانی پروت دی، د سپین بولدک شاوخوا کې، چې د کوټن تقریبا یو سلو شل یا یو سلو پنځه ویشت کیلومتره فاصله باندې دی. مشهور غر چې د کوژک په نامه یادیږي، دغه غر په لمن کې دی، د سپین بولدک او د کوژک په لمن کې، په منځ کې د چمن شار پروت دی. تقریبا د شپږ نه د اوو لکو پورې د هغه فلحال آبادي ده. لہٰذا زما پیدائش په چمن کې شوی دی. محله اجی حسن ورته وایي، چې اوس هم هغه محله د اجی حسن په نامه مشهوره ده، کندهار بازار. دلته زما پیدائش شوی دی. په دغه زمانه کې زموږ والد صاحب او زموږ تره یو مکان و، خرید یې کړی دی په 1968 په 1980 کې په 3000 روپۍ. هغه د پاکستان د چمن په ټاون کمیټي په هغه زمانه کې چې اوس میونسپل کارپوریشن دی، په هغه کې ریکارډ پروت دی. لہٰذا بنیادی پیدائش واقعي چمن کې شوی.
او لومړنۍ زده کړې هم د تاسو د چمن نه کړې وي؟
یو بنیادی زده کړه هم موږ په چمن کې، زموږ والد صاحب خپله تعلیمي او دینی اداره دا خلاصه کړې ده تقریبا د 1980 نه مخکې، یعنی په 1950 په 1950 په دې کې خلاصه کړې ده. بیا هغه باقاعده چې رسمي شکل اخیستی دی هغه په 1950 کې، چې د چمن مال روډ ورته وایي، چې دا دلته ما پرائمري کړی دی د خپل سکول نه، او حفظ قرآن میں کڑی دی، قرآت پا قرآن باندی قرآت دا خپل والد صاحب نے کڑی دی، مڈل ہم پا چمن کی کڑی دی، میٹرک ہم پا چمن کی کڑی دی، انٹر ہم چی ایف اے دا ہم پا چمن کی کڑی دی، بی اے دپشن نہ کڑی دی، او ایم اے دا بلوچستان یونیورسٹی نہ ما کڑی دی.
دا زدکڑی دینی زدکڑی او دا تاسو کولی، نو سیاست تا سنگا راغلی؟
اصل زمر والد صاحب جمع پیدائش دماغ ہمیشہ دمان دا سوال کیجیے کہ تو کم وقت میں سیاست کی ہے. ملگور تو خپل پارٹی ملگور تھا کہ پیدائش نہ دماغ ہم سیاست کی ہوں. والد صاحب جمعیت علماء اسلام اثر بنیادی تعلق ہو، آغا پر کوٹر کی سبق ہوا ہے، نو پکم مدرسہ کی تجوید القرآن مستوائی دغه دینی اداره کې هغه سبق وایي. دې دینی ادارې ته به زموږ اکابرین لکه مفتی محمود رحمت الله علیه، چې د مولانا عبدالرحمن صاحب پلار دی، حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب رحمت الله علیه چې په زمانه کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر و، حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه د نامه به مې اورېدلي زمانه کې، د جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرټری پاتې شوی دی، د قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی، او مولانا غلام الله خان صاحب چې وسم نو فیکلټی کې د دې مدرسې د راجا بازار کې د تعلیم القرآن په نامه. نو زموږ والد صاحب دا سره دغه علماء قابلین سره ډېر ښه تعلق و، دلته به راتلو. نو د هغه په تعلق باندې بیا په چمن کې د جمعیت علماء اسلام بنیاد زموږ د والد صاحب په توسط باندې دا د 1980 په لسیزه کې غالباً، یا د 1980 شاوخوا لسیزه کې دا ایښو شوی دی. نو د سیاست نه د هغه وخت دا چې کله پیدایش وسو، زما یاد زه ډېر وړ وم، زه په جلوس او په مظاهره کې کومه زمانه وه، نو د جمعیت علماء اسلام د پلیټفارم نه نو بیا پولیس لاټي چارج وکړي، په هغه لاټي چارج کې پر ما هم ولګېدي، زما لاس پکې مات شو. او په 1980 کې چې د بوټو خلاف تاریخ چلېدي، که ستاسو یاد وي، د پی این ای د پلیټ فارم نه او قومي اتحاد، نو زموږ والد صاحب په هغه کې پیش پیش شو، او بیا په هغه تحریک کې دی جیل ته هم لاړې، د مچ په جیل کې تقریبا دوه درې میاشتې دی بندي وو. بیا نو د فراغت بعد چې کله فارغ شوم، بیا د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نه بیا باقاعده د عہدیدار په حیث په سیاست کې وو. په 2002 کې چې کله جنرل الیکشن وو، سو په هغه کې د چمن نه قصتاس ویا چې په هغه وخت متحده
مجلس عمل وو، د دینی جماعتونو اتحاد.
او بالکل، نو په چمن کې د پارٹی د فیصلې مطابق په 2002 کې ما ته ټکټ ملاو شو. نو الله په کرم فضل او کرم سره او د ملګرو په تعاون بیا ایم پی ایس ہوں بیا وزیر صحت ہوں الیکشن بنے کی جائے بیا پہ 2012 کی جو سینٹ کے لڑم 2018 مارچ کو
خبرونه او داسې دغه رال چې ستاسې په شهریت معنی پښتون راپورته شوی او بیا تاسې تیویل چې تاسې د پاکستان غنه لري او ډیر بحثونه که اوریدونکو اوري هم په 2019 کال په اکتوبر میاشت کې دا شوی هغه تر شا څه دغه محرکات او خبرې وي چی ستاسی پا شهریت مانی دا سی پختن راپورت شوی کسیم آقا وقت که تاسو
اصل مجلس لازی منگره چی تاسو معلوم ده ده پاکستان پا سیاست کیه پا واز خلا او پا ازاد رای که ده خپل زمیر مطابق مجلس نیسه کوله نه ده خپل رای اظهار کوله سی نه سرگنده وله سی خاص کر مرد بدنیت نو آئیو خاص کر مر پاکستان اسٹیبلشمنٹ خلاف کیونکہ ہمارے جو سیاسی مذہبی جمہوری پارٹی سے تعلق دی نو دا دیر وقت سے مات مختلف مراحل کی دیر مشکلات پیدا سو چکل جو وزیر ہم پہاڑ زمانہ کی مڈی لسٹن جی اور مشکلات پھر یہ ہر پوری چزما پر خاندان باندھی ہے دا قتل کے سن اور ایف آئی آر دا پا عدالت کی آغا مند ترند پا آغا ٹولی کی زمر خاندان بری سو دا داغه باز چونکه زما مجلس همیشه دا او چی په پاکستان کې باید آئین وی پاکستان کې باید د دستور حکمرانی او حکومت وی بالا دستی وی اصل اختیار د پارلیمنت وی مونږ د پارلیمنت ته سپرمیسی خبره کول نو چونکه زما نه شاید ما موقف سخت وو نو بیا په 18 اکتوبر باندې ما په کوټه کې یو تقریر وکړ پر میډیا خو مثلا په کوټه کې زه پر یو نشست باندې ولاړم کوټه سیټي باندې زما په مقابله کې د قاسم سوري او محمود خان چې زه هم په سیټ باندې ولاړم لشکري رسانی هم نو په دغه ځای کې چې قاسم سوري د زور د لارې د دانګلي د لارې
کاوریدونکو ته چې هغه د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی او قاسم سوري
او ډیپټي سپیکر هم بیا که تاسو یادې الیکشن ټریبونل پر هغه فیصله وکړه ډیسکوالیفایډ کی
او بالکل
او د پنځوس یا شپږ پنځوس زره په هغه کې غیر مستند او جعلي ووټونه راووتل چې په هغه کې د ګوتو نشان څه کې په هغه کې د بوټو نشانه نه هم برابر پران نو د لحاظ دغه تنقید په نتیجه کې نو موږ په میډیا باندې همیشه تنقید کوو چې باید د اسټبلیشمنت او د فوج بسیټي اداره مل احترام لرو لیکن باید د آئین او د خپل حل پاسداري وکړي د سیاست لاس واخلي نو زما خلاف ډېر کوشش وشو خو اخر نتیجه دې راووته چې زما شهریت باندې ګوته پورته شو چې الحمد الله نان نیشنل دی او دا فیصله ګواکې نادرانه ده کړې د نادرانه د مخ زموږ دغه پاکستان چې کوم زورور ادارې دي دا هغه د کوم چې د تمامو دغه د سرغنه بولي یا مشرې بولي دا هغه د آفیس نه لیټر جاري شوی وو چې هغه الحمد الله نه نېشنل دي نادرانه ته لیکلی وو نو بیا زه د سیجو درې میاشتې بعد خبر شوم کورنۍ څه مشکل د نادرانه سره تعلق وو برگیڈیئر نصر نے میری بل اسلام آباد کی دا ڈی جی آپریشن بلوچستان یعنی باہر وار وار آگے بدما سے ساری کا معذرت بیکاو یو دا به ویل چې تاسو صاحب دا جاتو دي دا چې سی دي دا شنه دي سی دا هغه د ولې تر واغه اداره ته ویل کل چې موږ د تاسو صاحب تمام شیان وریفایډ نه زی زی وریفایډ
ها او بیا بیا تصدیق نه بعد
او او تر نادرا چینل او تر د ادارو انټیلیجنس ادارو په ذریعہ دا شی مستند نشته چې موږ دا وایي چې یاره نو تاسو حکومت یو پټ حکومت
خو حافظ بالکل ستاسو دا خبر را لا دا ستاسو دا
دریس نادرا دا هغه د باو په نتیجه کې زما نشنلې چې دا ختمه کړ او ما ته نو څه را کې چې په پتنځل سره د پاکستان اوځي
ها
نو بیا ما اسلام آباد های کورټ ته جسټس چیف جسټس اطهر من الله ته اپیل وکړ چې دا غړې له شکریا ادا کوم او دا درکو چې هغه د آئین او د قانون چې زما کوم آئینی حقوق دي هغه ما ته راکو او ټول شیان یې به تر سټور کړو بحال کړو هغه د دې موقف ورکه لګم.
د مشال اړیو قدرمنو ودونکو پخوانی سینیټر حافظ حمد الله صاحب سره خبرې تر جاری ساتو. یو ورک شندمالو او د دمی رستو بیا حاضری کو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اډیو اوریدونکو پخوانی سینیټر حافظ حمد الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب موجوده څنګه تاسو دا خبره هم وکړه چې تاسو شهریت ختم کړل او تاسو په هغه وینا مانی چې تاسو د اسټابلیشمنت خو اوسنی موجوده سیاسي حالات کې مونږ ګورو نو اسټابلیشمنت خلاف ټول زیاتره مخالف ګوندونه دي او په حکومت کې دي نو هغه خو ښکارا خبرې کوي هغه خو پټ پنا خبرې نه کوي او هغه اداري پنه کوي نو هغه خلاف خو هغه کاروای نه کیږي نو څنګه ګوري حالات اوس بدل شوی دي؟
خبر دا ده چې مخکې کتاسو یادی چې الیکشن نه فورن بعد پیډیم او د پیډیم نه مخکې متحده اپوزیشن واکې یو معقولی لوجیکلی او منطقي تنقید کاوه پر اداره نه کاوه. یعنی دا هغه پر رول دا هغه پر کردار چې غیر عیني کردار نور نه دا هغه بے ادبی نه دا هغه بے احترامی نه دا هغه باندې دغه چې تنقید چې اداري وقار ختم. نو عمران خان ګواکې موږ دا سلیکټر دي دا الیکټر نه دي دغه هغه پر موږ تنقید محدود وو. زموږ مطالبه دا و چې باید بلشمنت د آئین او د خپل حق مطابق غیر جانبدار رول او کردار ادا چې کوم آئین وو دا توکل دی هغه کردار ادا موږ صرف دا مطالبه وو. غیر جانبدار یا سیاست او سیاست دانان دا دی خپل ستونزه په خپل آپس کې حل راو بس پی ڈی ایم او متحدہ اپوزیشن و نیوٹرلٹی او غیر جانبدارانہ کردار تھا پر شستر کے گوری پدرانہ شستر کے گوری. لیکن عمران خان وائی کہ یا باید تے نیوٹرل نہ سے دے دے نیوٹرل مانا پر جانور کی نیوٹرل کو جانور تے باید زما مدد وکے لگا پخوا کی تی کاوی تے باید زما حمایت وکے ول ز پر حکم اپوزیشن جماعتوں غدار جی اغا پر باطل باندې جی عمران خان ستون زاده چې فوج دې مداخله وکړي موږ وایو فوج دې نیوټرل یا دغه نیوټرل دي او د غیر جانبدارانه روایت چې د دې پیډیم او متحده اپوزیشن حمایت.
حافظ عبدالله صاحب که مونږ ګورو پاکستان جمهوریت غورځنګ جوړ شو په 2000 کال په سپتمبر کې او یولس سیاسی ګوندونه په دې کې شامل وو. په حکومت کې هم ائتلافي حکومت او هغه هم یو ائتلافي حکومت جوړ کړ. اپوزیشن هم یو ائتلافي اپوزیشن وو. تاسو تنقید دا چې دوی چې کم ټولر غونډه کړي دا په هغه کې داسې خلک دي چې په درغلیو کې ککړ دي په مختلفو کې سونو مانی هغه دي. تاسو حکومت اوس جوړ کو ائتلافي حکومت هم جوړ کو نو تاسو هم ما غشان چې څنګه د عمران خان حکومت اگر تاسو هم داسې حکومت جوړ کو چې په دې کې هم په کسانو باندې دا تورونه دي چې په دې باندې مقدمه روانه دي دا په مختلفو واغې کې گیر دي نو څه فرق محسوسوي دي؟
فرق دې په دې کې اوس ګوره کوم حکومت چې موجوده جوړ دي دا حکومت تقریبا په څه کم 40 کروڑ ووټ او مینډیټ لري دا هغه نمائندګي کې دا حکومت جوړ دي پر هغه پارټیانو مشتمل دي. نویمه خبره دا ده چې دا حکومت د اقتدار لپاره نه دي بلکې دا حکومت بنیادی ترجیح دا ده چې په ملک کې صاف او شفاف الیکشن غیر جانبدارانه چې په هغه کې د غیر جمهوري قوتو مداخلت لار بند شي او دا هغه د مخه هغه انتخابي اصلاحات وشي الیکشن ریفارم چې هغه دغه غیر جمهوري قوتو د مداخلت لار بند شي او د دانلي او د درغلي لار بند شي. دا د کرسي او د منصب د پاره نه دا موجوده حکومت او دا حکومت د طاقت په زور مسلط نه دي بلکې دا یو آئینی طریقه کار چې عدم اعتماد تحریک دي د عمران خلاف او په هغه اذن اعتماد تحریک کې د پی ټی آی یو رکن اسمبلی هم مرد ځان دې ملګری کړی، بلکې هغه اتحادیان چې د ملګرو د هغه په نتیجه کې د وزیر اعظم او هغه اتحادان جذن رالو د چیر اپوزیشن د موجوده کوالیشن حکومت ملګری شو. دا فرق دی په دې کې د په حکومت د پر اوستل کې د سہولتکار کردار، زما پاږي کې د سہولتکار یو کردار نشي. زما موجوده حکومت د دې د پاره دي چې زه وقام ته منتخب حقيقي پارلیمنت ورکم، چې هغه په آزاد توګه خارجه او معاشي او داخلي پالیسی پیښلي په خپل وکي د قوم په نمایندګۍ د قوم د خواهشاتو مطابق.
بالکل حافظ صاحب، تاسو دا خبر وکړه خو په پارلیمان کې خو اپوزیشن نشته.
تاسو دا خبره چې په خلکو کیسونه دي پر چاباشری په پربل، تاسو ته دا معلومه ده چې دا ټول کیسونه چې پر د جوړي دا صرف انتقامي کاروایی ده د احتساب پر نامه. یعنی په څلور کال کې د یو کیس هم نه پر شهباز شریف ثابت دي، نه پر نواز شریف ثابت دي، نه پر مریم نواز ثابت دي، نه پر زرداری ثابت دي، نه پر خواجه سعد رفیق، نه خاقان عباسی، نه رانا ثناء الله. یعنی دا څنګه کیسونه دي چې رانا ثناء الله په گاډۍ کې هیروئین یوزي کیس تو کریسټا ثابتولی، مواد نش ثابتولی، او خاقان عباسی آغاز کا په حوالات کې بندې په هغه حوالات کې د سزا موت کې د پاره کې پروت چې ایو شې نه کې ثابت یا ځا دا ټول د احتساب پرنامه انتقام
سیاسي انتقام. تاسو وایئ سیاسي انتقام دی خصتون
تاسو او ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ستاسو مخ کې دی، شوکت صدیقی چې د اسلام آباد هیډ کورټ جج او هغه ستاسو مخ کې دی، جسټس قاضی فیاض ستاسو مخ کې دی. یعنی څو مثالونه د الیکشن کمیشن چې اوس دا ستا په مخ کې دي، یا دا فرق دی زموږ د حکومت دغه کله الزام خبره شي نو چې په کومه ورځ عمران خان د وزارت عظما حلف اخذی او شفقت محمود دا شتنور شاه محمود قریشي وغیره دا اشتهاري او مفرور ملزمانو ده، اشتهاري او مفرور ملزمان. او د ده په کابینت کې د مشرف د کابینې اولس وزیرانو، د ده په کابینت کې غیر ملکي شهریانو، د ده په کابینت کې د زرداری د زمانی خلګو، د ده په کابینت کې هغه ام پی ام چې د فاشست ورته ویل هغه وو، د ده په کابینت کې هغه مسلم لیگ کار چې د قاتل ورته ویل هغه وو، د ده په کابینت کې هغه آزاد اراکین چې د هغه په باره کې بده څه ویل، د ده په کابینت کې هغه شیخ رشید چې د به چپلاسي جوړولو ته هم تیار نو. یا آزاد دا ملغوبه وه، دا ټوله مکس اچار وو، دا ټوله هغه خلګ وو چې هغه یعنی زاده وو، یعنی زده وو، یا شاشه لوټی وی، یا شاشه خانه بدول شو، یا ټول امپورټډ وو، یا سلیکټډ وو. په دې کې یو سړی هم الیکټډ نو. دا فرق دی موجوده حکومت او
موجوده حکومت کې. تاسو د کابینې خبره وکړه، خو خلک دا پښتون هم راپورته کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب خپل زوی په کابینه کې شامل کړی دی، نو خلک په دې باندې تنقید راپورته کوي، نو دې ته څنګه ګوري تاسو؟
مجلس دالی مولانا فضل الرحمن صاحب پخپل په کابینه کې خپل زوی را مخته کړی دی، د اپوزیشن پارټي دی، شل وزیر خو نه دی، ډیپټی سپیکر دی، څلور وزارتونه دي، نور مختلف شیان دي. نو که په دې کې د مولانا صاحب زوی اسد محمود په پارلیمنت کې د ایم ایم ای او د جی ای پارلیماني لیډر دی، وکپاته په صدا کې او کوالیشن شامل تمام حکومتونه، مثلا لکه اوس بلاول پارٹی کوشش دا چې بلاول بټو وزارت خارجه قلمدان نه واخی، یو ورای دا هم و،
بالکل و،
لیکن مرفه پارٹی کې به هم مرفه پارٹی کې، لیکن پارٹی بیره ور کې سیایي دي. نو چې کله پارٹی په شلا کې دي، د شړې په بار کې چې هغه په پارلیمنت کې دننه د ایم ایم ای او د جی ای پارلیماني لیډر دي، او په پارلیمنت کې دننه د او د شاباش شریف او بلاول او تمام اپوزیشن جماعتونه دا په ګډه په پارلیمنت کې دننه لایحه عمل د حکومت خلاف جوړی، نو خواهش د تمام کوالیشن په اتفاق او په مشاورت دا شوی ده. داسې نه ده چې دا د مولانا صاحب په خواهش شوی ده، یا د ده په خواهش شوی ده، د اسد محمود یا زاده اعتراض. زه بې ځایه بولم، څنګه شاباز وزیر اعلی جوړېدلی شي، که بلاول وزیر خارجه جوړېدلی شي، که بل داسې شی وي، زما ګمان داسې دا به داسې اعتراض وي چې هغه د دې والي سړی تنقید پروت.
د مشال راډیو اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مخکخ حافظ حمدالله صاحب سره به خبرې تری جاری ساتو، خو یو ورک شندمالو او د دمی رستو بیا حاضری گو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي.
میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د دمیر وسو حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب، تاسو په دې خپل خبرو کې یو هغه کړی چې حکومت ستاسو جوړ دی، شاوخوا یو میاش پوره کیږي چې نوی حکومت مخې ته راغلی د شهباز شریف په مشرۍ کې، اوس پورې صحیح ده یو میاش شوې ده، خو هغه کلیریټی یا هغه ښکاره هغه موږ ته مخې ته نه ښکاري پرېکړې چې کوم بنیاد باندې دوی راغلي دي. څنګه تاسو د انتخاباتي اصلاحاتو خبره وکړله، دا یو وړه غبا، او د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف سره شهباز شریف ملاقات هم کړی دی، نو اوس پورې کلیریټی ولې نشته؟ حکومت ولې داسې زغړدې فیصله نشي کولی؟
اصل اصل شی اهداف او مقاصد دا معلوم دي. اهداف مقاصد دا دي چې د پاکستان معیشت بالکل تباہ او د پاکستان خارجه پالیسی په پرونا کې پاکستان تنها او په ټوله دنیا کې، او پاکستان ضرورت درلود د یو نیم انتخابات، دا درې بنیادی لاغه د لپاره انتخابي اصلاحات، دا بنیادی شیان ضروري وو. ګرانی ستا په مخ کې وو چې عوام ته موږ څنګه سهولت ورکولای شو، لیکن دا په دغه کم وخت کې دومره لوی ستونزې، دومره لوی چیلنجونه دا ته په دوی افتی کې نشه کولای. یعنی کدا کابینت تشکیل شو دی دې به کم سه کم دوی افتی کې، اوس په دوی افتی کې هغه انقلاب هغه تبدیلی چې په څلور کال کې د ملک معیشت ولاړې د خاورو سره خاورې شو، د روسیې د پاکستان ولاړې د خاورو سره خاورې شو، غربت په غربت کې په اضافه رااله، خلک بازار لکه انسانان برسر روزگار د روزگار شو. یعنی خارجه پالیسی دا دی چې دوست ممالک
بالکل حافظ صاحب هغه معنی خو هغه ده، خو ستاسو سر داسې مینډیټ شته چې تاسو به داسې فیصلې، صحیح ده وخت کم دی خو وبکړی شي، تاسو سره هغه رنګ توان شته
انشاءالله. بالکل ټیم شته، ټیم شته، لیکن فیصلې سختې دي بالکل، لکه څنګه چې توا ستونزې فیصلې دي، ګران فیصلې دي، کوشش به دا غي چې ژر تر ژره او عوام ته مستونه سهولت ورکولای شو، لیکن هدف بنیادی طور دو درې شی دی: معاشي استحکام عمل طور کول، په خارجه پالیسی کې پاکستان د تنهایی نه راایستل، انتخابی اصلاحات او نوې الیکشن.
خو الیکشن حافظ ساپتی کې عمران خان کوم ګورو چې کله نه لدندې لر شوې دی، ولسی جلسو ته مخه کړی ده، او دا هم وایي چې د مئی په اخر کې اسلام آباد ته راځي، نو کچر اسلام آباد ته راځي، اسلام آباد بندي د هغه په وینا باندې پاکستان بندي، بیا وسه کوي
خبره ده چې کچیل دی راځي اسلام آباد ته د قانون مطابق برالي، کچیل دی قانون پلاس کې اخته، دا به قانون په حرکت کې راځي، د دې ګرفت وکړي دانش کېدلای چې دی په اسلام آباد را روانوږي، بدماشي وکړي، غونډه ګرځي وکړي، دهشت ګرځي وکړي، آئین شته، جمهوریت شته، قانون شته، کچیل دی په ملک کې د آئین د بالادستی جنگ کوي، د پاکستان د استحکام جنگ کوي، د جمهوری استحکام د پاره جنگ کوي، د الیکشن د پاره کې موږ دا په بدماشي نه کوي، دا په غونډه ګرځي او په دهشت ګرځي نه کوي، لہٰذا په جمهوری طرز د آئین او د قانون پر رڼا کې پر امن، لکه پر امن بچی اسلام آباد د راش خپل احتجاج جوړ کړي، درناور کې ورځ کې تیر واره هم یو سل څوړ سوج درناور ک، او کشمیر دی د ریاست پر علامات او پر شوایرو باندې حمله کی، بدماشی کی، بیا به ان شاء الله العزیز د قانون په طاقت باندې مخنیول کی.
حافظ صاحب، یو اخر پوښتنه، د وخت مخکې خبره ده، خو بار بار مونږ ګورو خواجه آصف هم یو بیان ورکړی دی چې کېدی شي انتخابات له ټاکل شوی مودی نه، ځکه چې بل کال په اگست کې دا وخت پوره کیږي، په جولای کې، او هغه نه پسته به انتخاباتو نیټه اعلانېږي. ستاسو څه فکر کوئ چې انتخابات له ټاکل شوی مودی نه مخکې کېدی شي که نه؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې د تمام پیډیم ډیموکراتیک موومنت او تمام اپوزیشن جماعتو کچنی جماعتونه دي کلو دا غا کوشش دا دی چې انتخابات ژر تر ژره وشي، لیکن دا یو ستونزه ده چې الیکشن کمیشن باقاعده سپریم کورٹ کې دا سټیټمنټ ورکړي، او وسم دا وایي چې زه د شپږو نه تر اوو میاشتو اتو میاشتو پورې الیکشن نه سم کولای. ولی الیکشن خو به د الیکشن کمیشن په نگرانی کې کیږي، نو لہذا هغه وجې ته تیار نه دی. څنګه دی تیار؟ نو اوس به یا حکومت وي یا به نه وي. که حکومت نه در هغه وخت بیا خلاصه، نو بیا یو ریاست بغیر حکومت ژوند څنګه کولای شي؟ نو ځکه دا حکومت به امر مجبوري دی په هغه کې به دغه دوه درې شیانه کوشش کړي الیکشن ته به ځي. اکثر پای الیکشن دی، کله به الیکشن صرف انتخابي اصلاحات ته انتظار دی، چې انتخابي اصلاحات ضروري دي، هغه بعد به الیکشن.
حافظ عبدالله صاحب ډیره زیاته مننه. دا مشال ریډیو اوریدونکو، تاسې په نننی پروګرام کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مخکخ مولانا حافظ حمدالله صاحب خبري واوري دي. په همدې ځای پروګرام رنګاړو، خپل کوربه ګلیا سه اجازه ورکړي. په لوی علامه سپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو ده.